لس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د غلام خان بندر له لارې د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. جرمنی غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت تمدید کړي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د برما له پوځیانو غوښتل چې بیرته ملکي حکومت ته واک وسپاري. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت چې په مارچ میاشت کې موده پای ته رسېږي تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکي میډیا ګروپ ورځپاڼو نن خپره کړې ده. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یوې سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤولانه توګه جګړه پای ته ورسوي. اخوا د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د ضرب العجل په رانږدې کېدو له جدي معضلو سره مخامخ دی. دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو په وینا یې ویل شوي چې طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤولین دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شوي واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تیره اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامه روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې، خو له دغه سازمان سره چې کومې اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
شاغلی نظری زیاته کړه لمخکې ترتیب شوي پلان په اساس به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په درېیم ګام کې خبریالان واکسین شي. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د فبروري تر 12مه په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 55,000 او 1500 ته رسېدلی چې له ډلې یې 2,444 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د برما له پوځیانو وغوښتل چې بیرته ملکي حکومت ته واک وسپاري او آنګ سان سوچی خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي دي د جنوب ختیځ آسیا په دې هیواد کې په سلګونو زره کسان د پوځي کودتا پر ضد په مظاهرو دي او نړۍ یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په برما کې د ټولو نیول شویو کسانو د سمدستي خوشي کېدو او منتخب حکومت ته د بیرته واک ورسپارلو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مرستیالې ندا الناشف وویل په برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا راوروسته له آنګ سان سوچی او ولسمشر وین مینټ پرته تر 350 ډېر کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران شامل دي. ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لیست څخه بهر کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مخ مثبته وګڼله او وی ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي جوړجاړي لپاره لار هوار شي. د فبروري له 14مې وروسته به د حوثي یاغیانو په برخه کې د امریکا پریکړه د پلي کېدو وي. ملګرو ملتو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لیست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي دي د حوثیانو په اړه د واشنګټن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغې د تړون دښمنو په خلاف بللې. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې پر سپره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبره او غیر نظامي دلیل نه لري، نو باید دا فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په یو ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپلې پښمنو عمل نه دی کړی او دا پښتنې کړي چې دوی تر اوسه څه کړی دي. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالی جزایی محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د نړۍ تر 130 ډیرو هیوادو پرون د ترای ورکړي. نړیواله جزایی محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه جنگي جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ډلې زوبښونو د قضیو څېړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای وټاکل شو. د میرمن بن سودا نه کلن ماموریت دروان کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. او روسي خبردا چې نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورسته دا ورځ لس کاله مخکې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شغونه تر نورو رسول کیږي. دغه سازمان ویلي چې په نړۍ کې 40 راډیوګانې خپرونې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوې چې پکې ستاسو لپاره سندري لرو، خو د ورځې مهم موضوعات په ترغه مخکې راوخلو. د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیټي کارګو خوست ته ورسید. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای شوی و، د خوست سلګونه اوسیدونکو د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. د خوست خلکو په دې خوشي څرګندوله چې په دې لاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د مالونو په لېږد شالید سره به خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي او د دې سیمې اقتصاد به پرمختګ وکړي. نور حال له سیمې په دې راپور کې.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسیده. د توکو یاده محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیت ټول قانوني مراحل بشپړ شوي، تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولي توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ لاره اوس نړیواله شوه. چې نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته، خوست لوګر د زین ته موږ کار کوو، مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو، د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلندر نه ونیسه، هر ته وکی خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمينه برابر شي ان شاء الله، او خوشاله په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرفوز رم ان شاء الله موږ ارڅ کمیږي او ربط کمیږي، هغه کمیږي، د خوشاله زیره ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولي د هر کلی په خاطر غلام خان سیمه ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسی جرګه کې د دې ولایت استاذي، د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکی او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش بنوم د ګمرک یو تن مسؤل ول:
دا د سیکورا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 130 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده، او د نړۍ تر ټولو سټانډرد ګمرکی سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لار د منځنۍ آسیا سره او د جنوبي آسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي، او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي، وایي خلک به د تل په شان د دې لارې د امن په تامینولو کې خپلې مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل:
تیا کوله د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستلی دو، دا وال ډیره کمزیری دی، هر وخت خوانات پتلل سرته بیا موټر شول، نن په منځنۍ آسیا بدلیږي. دغه مې ډیره شکریا ده کوي د ټول خوست پره، بالکل د افغانستان لپاره دغه مې یو بهترینه لستر وړانده بیل چې دا دو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کسه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محمولې وړل یو خپ پرمختګ ګني، خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته، یا پیرا هغه کیمو کورینا چې د دولت په مخ کې لري هغه دي شوی چې تاسو یې نه ډېر اېدی د پورا سرکینه ډېر زیات ازوت په چار دی، لیکن سرک تنگ دی.
په دې پر جوړې شوې غونډې ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وویل: کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي، نو په سیمه کې به فقر، غربت او ناامنۍ په خپل له منځه ولاړ شي.
ټولو گاونډیانو ته څومره چې دي چې واړي دوی هم د عزت سختنان شي او هلته هم مشکلات نه وی او دلته هم مشکلات نه وی او د فقر او بیچارګۍ نه وژغورل شو هغوی د پریږدي چې دغه ولسونه سره وصل شي تجاران سره وصل شي او بالاخره افغانستان د سیمې لپاره د یو پل حیثیت لري.
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 2 لسیزو کې په پرلپسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د نړیوال کرکټ په اړه تازه معلومات تاسو ته درکو. خو د دې خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر د کرکټ تر خبرونو او مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي.
ویسا ورځپاڼې په خپل اثر مقاله کې د سولې مسله راخیستې او لیکلي تمه وه چې د سولې پروسه به ژر تر ژره نتیجه ورکړي، خو د سر مقال لیکونکي په خبره دا دي تر 2 کلونو ډیر وخت وشو چې امریکا په افغانستان کې د سولې پروسه پیل کړي، خو تر اوسه لا د بین الافغاني خبرو پر اجنډا کار نه دی پیل شوی. ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه هم لیکلي چې دغه توافق اوس له نویو پوښتنو سره مخ شوی. د لیکوال په وینا پخوا سی اٹکل کې د چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور ته د 2020 میلادي کال تر می میاشتې پورې خاتمه ورکړي، خو په وینا د امریکا تر ټاکنو وروسته دا وضعیت بدل شوی او اکثره امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې امریکا باید په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي چې دا خپله د سولې توافق ننګوي. د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په واشنگټن کې د بیلابیلو مقاماتو لخوا شک او تردید، د طالبانو مشرتابه ته هم ډیر ګران پریوزي او دوی به له زیاتو ستونزو سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې تر عنوان لاندې سر مقاله خپره کړې ده. د لیکوال په وینا په داسې حالاتو کې چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو خبرې په ټپه ولاړې دي او طالبانو د خبرو میز پریښی او د سیمې هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي، خو د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه بیا په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو د جګړې درول او اوربند اړین بولي. لیکوال په ورته مهال د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استازی رونالد کوبیا سرګندونو ته هم اشاره کړي چې له طالبانو یې غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته راوګرځي. ورځپاڼې لیکلي طالبان باید د ملت او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او د سولې لپاره په عمل کې خپل هوډ ثابت کړي. او صوبی کابل ورځپاڼې د کډوالو وزارت په ورستۍ سرګندونو نیوکې کړي، لیکلي په داسې حالاتو کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامنیو زور اخیستی، دغه وزارت هڅه کوي چې له بیلابیلو اړخونو کډوال افغانستان ته راوغواړي. وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نوررحمان اخلاقي وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې چې 850,000 پورې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د لیکوال په وینا له بهره د افغان کډوالو بیرته راستنیدل د حکومت لومړیتوب دی، خو په وینا یې اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت امنیتي وضعیت او ناوړو پایلو په پام کې نه نیولو سره کډوال بیرته راستنیدو ته هڅوي او دننه په هیواد کې بیا ورته د اسانتیاو په رامنځته کولو کې پاتې راځي. د ورځپاڼې په وینا حکومت ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې ځان د وضعیت په کنټرولولو کې پیاوړی او حاکم مخي، خو سرمقل لیکونکي د افغان حکومت دا کړنه د اندېښنې وړ بللي. لیکلي لږ تر لږه د وضعیت تر کابو کېدو پورې باید افغان کډوال له هیواده بهر ووسیږي او په اړوندو هیوادونو کې د دوی ستونزې هوارې شي.
د نړیوال کرکټ لډګر دا خبر لرو چې د بنگلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ 5 ورځنۍ لوبه روانه ده. نن یې 3 ورځ ده. د بنگلاديش ټیم په 2 پاڼۍ کې، یعنی په لومړۍ پاڼۍ کې 141 منډې جوړې کړې دي. 6 لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې ویسټ انډیز 409 منډې جوړې کړې وې. اوس د غرمې د ډوډۍ وخت دی او د بنگلاديش ټیم لا 228 نورو منډو ته ضرورت لري. بل ټیسټ مای